السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار وبجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د ایز سفی ولاستان ایگزام د قادر جلالو فتخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو لمړنۍ سارانې خبري مجلې ته خراغ لاستویم نن جمعه ده د سلواغي 9 د فبروري 13 دغه پروګرام په خبرونو پیلو د امریکا د دفاع وزارت سر مفتش پیو تازه راپور کې ویلي د امریکا د ملي تروریستي ضد مرکز له لوري له افغانستان د ایستل شویو افغانانو په اړه امریکا ته تر رسیدو مخکې څیړنه نه وه شوې. امریکا د هغو کسانو په اړه چې په خپل هیواد کې پناه ورکوي عموما مخکې تر مخکې امنیتي ارزونه کوي. د امریکا د دفاع وزارت د سر مفتش په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي د اګست په نیمایي کې د طالبانو د واک ته رسیدو په مهال زرګونه افغانان بې له دې چې د هغو سابقه سمه وارزول شي امریکا ته یوړل شول. هالندی څارنوالانو پرون په هاګ محکمه کې له قاضیانو وغوښتل چې د پلچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخې پخوانی قومندان په 12 کاله بند محکوم کړي. په هاګ کې یو افغان چې شپږویا کلن دی او ادعا کېږي په 1980 لسیزه کې د پلچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخې قومندانو محاکمه کېږي. پر دغه سړي تور لګول شوی چې په هالند کې په جعلي نوم پناه او تابعیت اخیستی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي اروپایي اتحادیې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به له تعلیمي برخې سره 12 میلیونه ډالر مرسته وکړي. اروپایي اتحادیې تر دې مخکې له افغانستان سره د سلګونو میلیون ډالره بشري مرسته اعلان کړې وه. د افغانستان یو مشهور سندرغاړی مختار مجید د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د 55 کلنۍ په عمر ومړ. د مجید کورنۍ ته نږدې سرچینو او ملګرو له هغې ډلې سندرغاړي فرهاد دریا د هغه مړینه تایید کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ویل پر اوکراین د روسیې د یرغل خطر خورا ډیر دی او ټولې نښې نښانې ښیي چې ممکن په راتلونکو څو ورځو کې برید وشي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې د وینا په ترڅ کې ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې د اوکراین پولو ته له نږدې سیمو د روسیې ځواکونو د شاتګ هیڅ نښه نه لیدل کېږي. ده زیاته کړې د امریکا متحد ایالتونه د یو لړ دلایلو پر اساس باور لري چې موسکو د لازمو زمینو له برابرولو وروسته پر اوکراین د حملې لپاره د فرصت په لټه کې دی. او د روسیې حکومت پرون په موسکو کې د امریکا د سفیر مرستیال له خپلې خاورې وایست. د روسیې خبری رسنیو د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له مرستیال سفیر بارد ګارمنت څخه وغوښتل چې د روسیې له خاورې ووزي. په موسکو کې د امریکا سفارت د روسیې دا اقدام نامنصفانه وباله او ویل کارمن درې کلنه ډیپلوماتیک ویزه لري او تر مودې مخکې د هغې ایستل به د امریکا له ځوابي اقدام سره مخامخ شي. خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په زابل کې ساته د لویدلی ماشوم د ژغورنې هڅې لام روانې دي.
نو موږ ماشوم لا نه دی ژغورل شوی ولې ټول شپه کار شوی دی. د ماشوم لاس ښکاری د پوره ژغورلو لپاره لا هم هڅه روانه ده.
پاکستانی پوځ د افغانستان پولو سره نږدې د خپلو وسلوالو مخالفانو پر ضد جنګي عملیات پراخ کړي. طالبان څه وایي؟
د پاکستان هیواد کې د نن ستونزې د پاکستان خپل ستونزې دي. ولې اسلامي امارت ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ کوم هیواد پر ضد باندې کوم غواښ او تهدید نه متوجه کیږي.
د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو ملي لوبډله د منځنۍ آسیا نائب اتله شوه.
نائب قهرمانی ما مسجل شد.
د سنگرګرو حال ورځ څنګه ده؟
د امارات سهمه لدا ته کوم ته په مطمئن ډول دا کول شي چې په راتلونکي کې هم خپل کارونه د ادامه ورکول شي. دا به زموږ د پاره هم ډیره خوشحالي سبب وګرځي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابو شو. اول مطلب ته په زابل ولایت کې ساته دی او ماشوم لویدو د غنو خلکو پام ځان تاړه ولدی. یوې جبري ساته د ماشوم لویدو ورسته یو شمیر طالب چارواکي هم سیمې ته تللی چې د هغه د ژغورنی عملیات له نږدې وویني. اسمت ساروان او په دې اړه ورستي جزئیات.
په زابل ولایت کې ژغورونکي هڅه کوي چې په شوکا کلی کې هغه ماشوم راوباسي چې درې ورسې وړاندې یوې جبري ساته لویدلی وو. په شوکا کلی کې دغه ماشوم د رایستلو لپاره پرون په داسې حال کې د خلکو حالې ځلې روانې وي چې څه کم دوی ونې وړاندې په یو بل څا کې د یو بل ماشوم د ژغورلو هڅې ناکامې شوې او ماشوم مړ شو. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد، د روغتیا وزیر عبدالباری عمر او د کورنۍ چارو وزارت سلاکار انس حقانی د پیش زایته تللی دي. ماشوم د خپل بدن پاسنۍ برخه او لاسونه خوځولی شي. له پاسه پلار ورته وایي زویه شي، له ما سره خبرې کوه، ژاړمه، موږ لګیا یو چې تا راوباسو. زوی چې په ژغ کې مایوسی څرګندیږي وایي سمه ده، زه به در سره ژغېږم. د ماشوم ژغ د هغې کمرې په وسیله ثبت شوی چې ژغورونکو د پړې په وسیله څاته کښته کړې ده. یوه سیمه ییز خبریال بسم الله پښتون مل تېره شپه ناوخته آزادي راډیو ته وویل
دا وخت ماخستن یولس بجې دي. شپږ کلن حیدري لا هم په څا کې بند پاته ده، ژغورونکي ورته نه دي رسېدلي. البته د زابل چارواکي او عام خلک یې په ژغورنه باندې بوخت دي، د ټولو شته وسایلو څخه کار اخیستل کیږي، خو لا هم د ځمکې هغه په تل کې د تغییراتو له امله دوی نه دي توانېدلی چې تر ماشوم پورې ورسېږي. د ماشوم د صحت په اړه هم دقیق معلومات نشته چې په کوم وضعیت کې ده. البته تقریبا شپېته ساعته پوره کېدونکي دي چې نوموړی څا ته لوېدلی ده او لا تر اوسه نه ده ژغورل شوی.
ژغورونکي د څا یو اړخ کیندي چې ماشوم ته ځانونه ورسوي. دې ته ورته هڅه د روانې فبروري په لومړیو کې د یوه بل ماشوم د ژغورلو لپاره شوې وه، خو هغه دوه دېرش متره لاندې لوېدلی و او ژغورل یې ډېر ګران و.
وامورېدل چې په زابل کې څاته د لوېدلي 15 کلن ماشوم د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. همداوس عیسا محمد قلمیار په زابل کې اوسیمه ایس خبریال لمک سره د ټلیفون په کرخه وصل دی. قلمیار صاحب ستړي مشه، سهار مو په خیر. کله موضوع آگاه استی د دغه چاته د لویدلی ماشوم چې ایدار نومیږي د دغه د صحت په اړه په اول کې کراته وای؟
تنه زه سب تاسو د ټول اوردم کې سهار بغیر د سیستم د څو د ټول ولسته وسويخي یعنی غریو درې د لګ د جړا ور دي حال داسې مشخله احساسات نو کنټرول ولې زما ور استعمال ماته شي د تقریبا شپږنیمه بجې ور استعمال ماته شي د ټول شپه د کوهي کې کار ته وای د زحمت استل سوی د خدا کار ډیر په احتیاط سوی د ولې څار طرفه یعنی درې طرفه سیده د دته د کوهي دیوال دا او دا ډیر داسې باریک دیوال د چې تیز کار وسی ممکن چې د دې ماشونو تر څنګ نورو کسانو د کارګرو تم زیان ورسیږي. بل اخر نتیجه د سهار منځ ته د معلومه سوی د دې ماشوم لاس لیدل سوی د خو نور دغه د مرګ او ژوند په اړه باندې او د کینلو خبره لا هم تل منځ ورسته روانه ده.
د ماشوم سره ورسته خبرې کله شوې دي؟ څه ویل کیږي په دې ارتباط؟
د ماشوم سره ورستی خبرې تیر ورځ یعنی تیر ورځ یولس دولس بجې دغه وختو کې وسولې. بدبختانه چې ورسته بیا د کلیوالي مشورو پر اساس باندې چې بعضی کسانو مشورې وکړلې هغه کسته یو څه جټکی ورکړلې، یعنی هغه په غشتل چې په لوډر باندې راوخیږي. حال دا چې دا بخیل له عقل لري خبره ده، نو هغه یو ضربه ولسی دی ماشوم ولیدله او د کار ډیره پیسدی هم دی کار ځانمنه کړله او هغه یو پاډ چې تا ولا هغه هم پریس ولا دا ماشوم یو څه چې نو راپورته شوی کوهینه دا هم بیرته پایته ورسېده.
د طالبانو چارواکي لغړلې د دفاع وزیر د دوی ورغلې او لکابلې څه مسلکی کسان او امکانات وروړي او کداغه سي ورغلې وو.
استان وزیر صاحب د دفاع وزیر د کورنۍ چار وزیر ورسره تخنیکی ټیم یوان د زغ تخنیکی ټیم چې دوی په واکه درلود تقریبا تیر مازیګر څلور بجې له مغل ته وو او د دوی تم امید اول چې ماشوم به راوخیږي او د ځان سره به کابل ته انتقال کی. اول ته به روغتیاي وزارت هم د نږدې و سره چې خو بدبختانه کار ډیر اوسو او حکومت مسولینو هم د خپل هڅو ورسته سیمه پریښوله.
ډیر مننه کوم اسلام محمد قلمیار د زابل یو سیمه ایز خبریال چې د چاته د لویدلی ماشوم د ژغورنې د ورستی جزئیات څخه خبر کړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تر یو غمجن خبر وروسته به اوس د خوشحالي خبردار کوچې. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کشره ملي لوبډله د ازبکستان په ماتولو سره د منځنۍ اسیا د اتلولۍ سیالیو نائب اتل شو. ایران اول شو او افغانستان دویم دی.
ټاکل شوی دی چې د منځنۍ اسیا د فوټسال د سیالیو د پای مراسم سبا مازیګر جوړ شي او د افغانستان تر 1900 کلونو کښه لوبډله د سپینو زرو مډال تر لاسه کړي. ایران د دغو سیالیو اتلولي وګټله خو افغانستان چې یوه سیالي بایللې او درې ګټلې وې دوهم شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویندوی فیروز مشوف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیم ملي فوتسال زیر 19 سال ما با نتیجه پرګل 8
زموږ د فوتسال تر 1900 کلونو کښې لوبډلې ازبکستان ته اته پر یو ماتي ورکړه او د وی ماتي او درو بریو لکبلې نه امتیازونه ترلاسه کړل او دوهم شوه.
سی بورد نو امتیاز کسب کرد نائب قهرمانی ما.
افغانستان د فوتسال په سیالیو کې د ازبکستان ترڅنګ قرغزستان او تاجکستان ته هم ماتي ورکړې وه.
په ملګرو ملتونو کې د فرانسې دایمي استازي وای په افغانستان کې اوسنۍ بشري بحران له دې کابله پراخ شو چې د پوینا طالبانو هڅه وکړه واک په زور ونیسي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه وایي؟ جزئیات بل اسمت ساروان وورو.
د طالبانو حکومت په ملګرو ملتو کې د فرانسې د دایمي استازي نیکولاس دو ریبوریر د څرګندونو په وړاندې خبرګون وشوه. شغلی دوری بوریر ویلی چې د زور لاري د واک د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو اقدام د افغانستان د اقتصادي پاشلتیا او انساني بحران دلیل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د فرانسې د دایمي استازي د خبرو په جواب کې تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
بلې باید یادونه وکړو چې دا خبر په ځای نه ده. اسلامی مرد ارسو دیتا سی باید جنگ پایتا ورسی دا ایچ مهمه نده چه فرانسویان یا نور و افغانستان سر بشری کمکونه کول نو جنگ دی دوام پیدا کرده و جنگ هر ورس سی افغانستان تو کماسی بو زیان رسوا غلا دغا فقر لده خو مسایل نو پا مراتب و زیان بارو اند فقر ده مسکنت لوجنم یو نفرم پا ورس که مرگومیر نلر ولی جنگ که بسلگون نفر پا ورس که منو وزو بلکی دل د دوار خلونه نه مودا د فرانسې کوم استاذ کوم خبر کړی به جای نه ده. باید موږ تسری وکړو چې موږ حواله حڅه دا وسی مسله د کابل هم په سیاسي لارې حل شي او دوه کې مذاکرات او تمرکز بیا د شپږ مسی د بحران د مذاکرات جریان غزول د کابل ادارې لخوانه او بهانه جوړي پانه رشید ته موږ مجبور کړو چې باید نظامی اقدام وکړو نو موږ کړی تر اوسه په افغانستان کې جنگو.
د طالبانو لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې وسی خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندلی. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې دایمي استازي د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د بشري بحران اغیز محسوس دی او ممکن د درستی سیمې او نړۍ لپاره جدي عواقب ولري. د څرګندونو متن په افغانستان کې د فرانسې د سفارت پر ټویټر باندې خپور شوی دی. د ملګرو ملتونو لشمیرنو سره سم حاضر ده په افغانستان کې تر 22 میلیونه ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
راپورونه وایي چې د پاکستان پوځ د افغانستان د پولو په اوږدو کې د خپلو وسلوالو مخالفانو پر ضد جنگي عملیات پراخ کړي دي. پاکستان چې د بیلتون غوښتونکو او اسلام پالو له ډیریدونکو بریدونو سره مخ دی تور لګوي چې حمله کوونکي له افغانستانه وراوړي خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت د غیداره دی. اسمت ساروان ته بغوښ شو.
د پاکستان پوز وروسته لدی په دې سیمه کې عملیات پیل کړی چې د دغه هیواد د دولت وسلوالو مخالفانو د پوز او ملیشه ځواک پر پوستو غنی حمله وکړي او مرجوب لې ورواړولې. د بریدونو چې په افغانستان کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته ډیر شوي ویره پیدا کړی چې د پاکستان سول او ثبات له ګوار سره مخامخ شوي دي. د پاکستان پوز ادعا کوي چې په تیره یو میاشت کې له افغانستان څخه تر اوشتو وروسته اسلام پالو او بیلتون غوښتونکو د پاکستان لشتر لژه څوارلس پوځیان وژلي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان نوي واکمنان دا تور ردوي چې ګنې د پاکستان د دولت وسلوال مخالفان د افغانستان له خاورې څخه په استفادې پر پاکستان بریدونه کوي. د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی د روان فبروري په 15 د پاکستان د کورنوي چارو وزیر د ادعا په جواب کې چې د پاکستان د دولت وسلوال مخالفان له افغانستانه ور اوړي ازادي رادیو ته وویل
د پاکستان هیواد کې د نن ستونزې د پاکستان خپل ستونزې دی ولې اسلامي امارت ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ کوم هیواد پر ضد باندې کوم غواښ او تهدید نه متوجه کیږي
په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان پوز پر کونړ ولایت پر لپسې توغندوی بریدونه کوي د پاکستان پوز وایي چې د چهارشنبه په ورځ په بلوچستان ایالت کې شپږ بلتون غشتون کې په یو برید کې وبښل پوز وایي چې دا ډول بریدونو ته به تر هغو دوام مرکړي چې وسلوال مخالفان یو مخ له منځه لاړ شي د پاکستان د پوز یو جک پولي چارواکي چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې د عملیاتو په اړه معلومات لرل ریوټرز خبري آژانس ته ویلي د استخباراتي معلوماتو پر اساس د مخالفانو پر ضد عملیات چټک کړي او پاکستان ته د هغو د راوښتو مخنیول دي
د مایکروسافت مؤسس بیل ګیټس چې د نړۍ یو مشهور میلیارډر هم دی پرون په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو ته ژمنه کړې چې د ماشومانو د ګزارن د ناروغۍ د محو کولو لپاره به مرستو ته دوام ورکوي ګیټس په افریقا او نور بیوزلي وادو کې هم د ساري ناروغۍ پر محو کېدو سلګونه میلیون ډالر لګولې دي بیا هم له اسمت ساروان اورو
د نړی مشهور میلیارډر او د مایکروسافت شرکت مؤسس بیل ګیټس پرون پنځشنبه پاکستانی چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو پر ضد مبارزه به جاری ساتي د ماشومانو ګزړن په نړۍ کې یوازنی ناروغي ده چې یوازې په افغانستان او پاکستان کې ختمه شوې نه ده بیل ګیټس سلګونه میلیون ډالر په نړۍ کې د پولیو په شمول له ساري ناروغیو سره مبارزې ته ځانګړي کړي دي بیل ګیټس چې پاکستان ته په یو ورځنی سفر تللی و پرون د پاکستان ولسمشر د دغه هیواد دویم لوړ دولتي میډال ورکړ د پاکستان ولسمشر عارف علوی او صدر اعظم عمران خان د ګیټس خدمتونه وستایل وی ویل چې د بیل ګیټس لمرستي پرته د پاکستان لپاره ګرانه و چې د پولیو پر ضد په مبارزه کې لاسته راوړنی ولري ګیټس د اسلام آباد د سفر په لړ کې د پولیو د مخنیوي دولتي مرکز او د کورونا د څارنې مرکزونه وکتل ګیټس ته وویل سول چې د مرستو لکبله په پاکستان کې د پولیو پیښې خورا کمې سوې دي او ساش کال تر اوسه یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده ګیټس نه یوازې د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره له پاکستان سره مرسته کړې بلکې د بیوزلۍ د کمولو لپاره یې په یو شمیر پروژو کې هم مرسته کړې ده په 2019 میلادي کال کې په امریکا کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې پاکستان ته د بیوزلۍ د کمول لپاره د پروژو د اجرا لپاره د 200 میلیون ډالرو مرستې ژمنه ورکړه
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
په کویت کې خزو ته په پاوز کې د شمولیت اجازه ورکړل شوې خو یو شمیر فعال خزو د دفاع وزارت پر پریکړې په دې خاطر انتقادونه کړي چې په پاوز کې د خزو لپاره شرطونه ټاکلې دي په دې اړه پام وکړئ د مرسل زازی ریپورت ته
د کویت دفاع وزارت اعلان وکړ چې د دغه هیواد خزو په پاوز کې د شمولیت لپاره د کورنۍ د سرپرست اجازه ترتیا نه لري خو په پاوز کې به وصله نه ګرځوي او حجاب بلری د ګارډین ورسپانې د راپور لمخې یو شمیر خځینه فعالانو د پریکړه د خځو لپاره یو ګام په وړاندې او دوا پر شا بلیلې دي منتقدو کویټي فعالانو ویلي چې ګن شمیر خځې هم د اوس په پولیسو کې برخه لري خو ولې په اردو کې د دوی لپاره محدودیتونه وي د کویټ دفاع وزارت په اکتوبر کې په پاوس کې د خځو لګډون سره موافقه وکړه خو وروسته لدې چې د پارلمان محافظه کار وغړیو د دفاع وزارت پر پریکړې نیوکه وکړې د اردو پولیکو کې د خزو د ګډون په برخه کې یې شرطونه کې خودل د کویټ د ملي شورا محافظه کار غړي حمدان العظیمی دفاع وزیر ته وویل چې د اسلام پر اساس په جنگي فعالیتونو کې د خزو ګډون د خزو له طبیعت سره جوړ نه دی خو د کویټ د خزو د کلتوري او ټولنیز ټولنې رئیس لولا سالی الملا په پاوس کې د خزو د ګډون لپاره محدودیتونه له تبعیز ډک او غیر قانوني بولی او وایي چې د دفاع وزارت د پریکړې پر ضد به دعوا اقامه کړي کویټي خزو په 2015 کال کې د رایې د کارولو حق ترلاسه کړ او اوس په کابینه او پارلمان کې غړي لري
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هر کله کوم. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د سنگارګرو کاروبار هم اغیزمن شوه دی. د سنگار خونو خاوندان وایي د پوخا پرتلې مراجعین کم شوه دي او اوس مهال امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امن په فضا کې ورته د فعالیت اجازه ورکړي. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د کابل د شهرنو سیمه چې خای د سنگارګرو مرکز هم وبلل شي. دلته د سنگار لزګونه مرکزونه شته چې جونی په اسري ډول سنگاروي، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا کاروبار اغیزمن شوه او د تیر په څیر اوس خزی او جونی د سنگار دغه مرکزونو ته نه ورزي.
سالونه دوباره باز کړم په خاطر یک لقمه نان حلال. محافل های خوش
ندا هغه ځوانان جلی چې په ډیره مینې نګدې درې کال وړاندې د شهرنو په وڅنډه کې سنگار ځای جوړ کړ او څو نور مرمنو ته هم د کاروبار زمينه برابره کړې و. نوموړي وایي چې د طالبانو له واکمنې دوره یې د سنگار دا مرکز څو ځلې تړلی او خلاص کړی دی. ندا وایي په ډېرې سختۍ وتوانېد چې د طالبانو له حکومته د کار جواز ترلاسه کړي، خو په خبره یې اوس یې د کاروبار هغه مزه نشته او مشتریان ډیر کم شوي دي.
با هزاران ترسی که سالونه ما بسته کده بودیم
په کومه ویره می چې دا رایشگره دا مرکز تلاله و اوس می بیرته پا دیر ویری خلاص کرده دی. ارتیال رو چه یو مره حلال نفقه پیدا کرو، خو اوس دا خواکه حقا دول محفیلون نه جوریگی چه مخی بجوری دل. موک خزی لطالبان رو دیر ویره لرو چه زموک راتلون که بچنگ کیگی. اوس نو داسی حالت ترسی دل یو چه تو لوراز منتظر یو چه و مشتری راسی او موک ورتا کارو کرو
تا برشان خدمات انجام بتیم.
اغلی ندا وای د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوروسته په وار وار د نامعلومو کسانو له لوري غوښل شوی. له پلازمینې کابل ورخوا په یو شمیر نور ولایتونو کې هم د دغه کاروبار ورته حالت دی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو چې دا هم سنگر ځای لري او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته ویل د طالبانو له ورتګ وروسته تر یوې اونۍ دکان تړلی و، خو د اقتصادي ستونزو له امله اړ شو چې بیرته خپل کار ځای ته ور وګرځي. دغه مېرمن له طالبانو غواړي چې په بیلابیلو برخو کې ښځو ته د کار اجازه ورکړي.
د امارات سهم هیله ده ته کوم ته په مطمئن ډول ډاډ راکول شي چې په راتلونکي کې هم خپل کارونه ته ادامه ورکول شي. دا به زموږ د پاره هم ډیره په خوشحالۍ سبب وګرځي.
دغه مېرمنې په خبره ډیر مشتریان یا خو نورو هیوادونو ته کډول شوي او یا هم بیکاره شوي، چې لامل یې د دوی کار هم پیکه شوی دی. یو شمیر انجونی او مېرمنې چې مخکې به د ځان سنگرولو لپاره سنگر ځایونو ته تللي وایي اوس د اقتصادي ستونزو له امله او د طالبانو له ویرې د ښکلا دغه مرکزونو ته نه ځي. د کندهار اوسیدونکي شبنم ازادي راډیو ته وویل
مشتاس پوهیږو هر انسان دې دنیا ته د هنر سره راغلی دی او هرش هر چې د مسلک تر څنګ یو ډول هنر هم دی. د طالبانو پر اتاق سره شزې وسته په خوا پر کوم رشګاو ته نه ځي. د معلومدار خبر ده سکه د یوې خوا خو اقتصادي مشکلات یا د بلې خوا د طالبانو څخه بیره ده چې اوس کښې چې د کنارنه دي زیاتره دې ته ځنه شي کوي چې ولاړ شي.
وروسته له هغې چې د تیر میلادي کال د اګست په 15مه کابل طالبانو ونیو، د سنگر ځایونو لوحې او سوداګریز پوسټرونه چې د ښکلو او جوړو شویو نجونو عکسونه پکې وو له سنگر ځایونو لرې کړل شول، خو په ډېرو ځایونو کې خپله سنگارګرو د ویرې له امله دا کار کړی و. د یادونې ده چې نن سبا د طالبانو په رسمیت نه پیژندل شوي حکومت دا د شپږ میاشتې تیریږي، خو لا هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي نه دي خلاص شوي. د یو شمیر دولتي پوهنتونونو دروازې د نجونو زده کوونکو پر مخ تړلې. د حکومت ډیری خزینه کارکوونکي په کورونو ناستي او ډیر شمیر هغه چې په بیلابیلو برخو کې په سوداګرۍ بوخت وي له افغانستانه کډوالي شوي دي. نړیوالې ټولنې د نجونو زده کړه او مېرمنو ته د کار حق ورکول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره مهم شرطونه بللي. ومو غوښتل د ښځو د کار او سنگارګرو مېرمنو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې له پرلپسې اړیکو سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې په افغانستان کې نږدې 22 کاله وړاندې د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال سنگارګرو مېرمنو نه شول کولی په ښکاره ډول کار وکړي، ځکه نو دوی اړ وي چې په پټه په خپلو کورونو کې نجونې او ښځې سنگار کړي.
نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څوایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د افغانستان په اړه په دې سرلیک یو مقاله خپره کړې ده. د افغانستان د شتمنیو د ویشلو په اړه د امریکا له پریکړې سره اقتصاد نور هم خراب شوی دی. په مقاله کې راغلی چې د امریکا حکومت غواړي چې د افغانستان بانک کنګل سوی پیسې آزاد کړي، خو د وال سټریټ جرنال په وینا افغانان وایي چې دا پریکړه د ګټې پر ځای زیان لري. وال سټریټ جرنال د افغان بانکوالو او اقتصاد پوهانو او همدارنګ د نړیوالو مرستندوی کارکونکو په حواله لیکلي چې د بایدن د حکومت پریکړه چې د افغانستان د مرکزی بانک د بهرنیو زیرمو د آزادولو په اړه پریکړه وکړي، احتمال لري چې د افغانستان کړکیچن اقتصادي بحران لا پسې ژور کړي. سپینه ماڼۍ وایي په پام کې لري چې د افغانستان بانک $1 میلیارډ پر دوو برخو وویشي، چې 3.5 میلیارډ یې له افغانانو سره او 3.5 میلیارډ د نورې د سپتمبر د ولسمې د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو لپاره جلاسي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر د ولسمې د قربانیانو حقوقي قضیه تر اوسه دوام لري، خو د طالبانو د مخالفانو په ګډون اکثریت افغانان دې پریکړې ته د انتقاد په سترګه ګوري او وایي چې دا د امریکا دنده نه ده چې د هغوی پیسې وساتي یا مصرف کړي. گریټ آنلاین خبرونی په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په پیل کې د علي پنوم د بامیان ولایت د یو خبريال کې سل ولو چې وایي طالبان ورته زنګ وواهه چې د هر ډول راپورونو تر خبرولو مخکې باید دا راپورونه دوی ته ولېږي. د علي په وینا خبريالان اجازه نه لري پر طالبانو انتقاد وکړي او که دا کار وکړي له بدو پایلو سره مخامخ کېدای شي. مقاله تیر وخت ته په اشاره وایي کله چې امریکا په 2001 کال کې طالبان له واکه وغورځول، په افغانستان کې آزادې رسنۍ او ژورنالیزم نه و. خو مقاله د خبريالانو نړیوال فدراسیون راپور ته په اشاره لیکلي چې 2 لسیزې وروسته کله چې افغان حکومت سقوط سو، په دې هیواد کې تر 130 زیات تلویزیونونه، تر 300 زیاتې رادیوګانې او تر 200 زیاتې چاپي رسنۍ فعالې وې. وروسته لولو چې د طالبانو له یو ځل بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې 1 اویا تلویزیونونه، 6 چاپي او آنلاین رسنۍ پاتې شوي او رادیوګانې هم پر نیمای درېدلې دي. په دې مقاله